د سحر د لسو بجو د خبرونې تمو په سلامونو هرکلی کوو. د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب 9 د نومبر شلمه. دوه 19 پروګرامونه په دې خبرونې کې اوریدلی سي، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. خو اوس خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي افغان ښځې ستر اقتصادي ظرفیت لري او د افغانستان د راتلونکي سوکالۍ لپاره خورا مهمې دي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د ښځینه متشبثینو د ورځې په مناسبت کړې ده. هغې په کابل کې د بی بی خدایجی په نوم د ښځو لخوا د یوه جوړ سوي نندرتون ملاتړ کړی او د هغوی کارونه ستایلي دي. اغلی کرندیکر زیاته کړی چې افغان میرمنې زیاتو فرصتونو او بازار موندنې ته اړتیا لري. ځینې سوداګری ښځې بیا وایي چې له دې نندرتونه ډېره ګټه نیسي کولی. د طالبانو حکومت دغه نندرتون ته د نارینه پر ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د دغه نندرتون د لیدلو اجازه ورکړې ده. د بی بی خدایجی نندرتون چې څو ورځې مخکې پرانیستل شوی و نن دوشنبه پای ته رسیږي. کاناډایی رسنۍ وایي چې شپږ افغاني کورنۍ چې د کاناډا کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج کړای سوي دي. د کاناډا یو پخوانی پوځي جان فلت هم ویلي دی د افغانانو د اخراج په اړه د پاکستان دریځ ته ډیر اندېښمن دی. فلت هم د امن لاره په نوم د هغه غیر انتفاعي بنسټ د پروګرامونو مدیر دی چې له بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي هڅه کوي چې دغه کورنۍ له افغانستانه وباسي. ګڼ افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري په پاکستان کې دی راځي. خو د نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله د دغو کسانو په باب هم اندېښنې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې ځینو نورو کسانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري هم شکایت کړی و چې له اړتیا وړ اسنادو سره سره د پاکستان پولیسو افغانستان ته اخراج کړی دي. د حماس افراطي ډلې وسلولو له اسرائیلي ځواکونو سره چې هڅه یې کوله د غزې تر ټولو لوی کمپ ته ځان ورسوي پرون یکشنبه جګړه کړې ده. له جګړې سره سره امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ځینو یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه سلا کېدو ته نږدې سوي دي. کله چې حماس دلی د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل وژونکې حمله وکړه شاوخوا 240 کسانی یرغمل کړل. هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل د حماس دلی د ختمولو لپاره د فلسطینیانو پر دې کوچني قلمرو یعنی غزه حمله پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جیشل مجازي غونډه کې برخه واخلي چې د چهارشنبه په ورځ به ترسره کیږي. د روسیې دولتي تلویزیون دا خبره پرون یکشنبه کړې ده. ولسمشر پوتین مخکې په سپتمبر میاشت کې په هند کې د جیشل په کلنۍ حضوري غونډه کې برخه نه واخیستې. د هند صدر اعظم نریندر مودي د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې پوتین د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د خپل غیر قانوني یرغل له پیل راهیسې د جیشل په کلنۍ غونډه کې ګډون نه دی کړی. هند اوس مهال د جیشل ډلې مشري کوي. د دومینیکن جمهوریت د استراري عملیاتو مرکز پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د سختو اورښتونو له کبله لږ تر لږه 1 مړې سوي دي. د کارائیب سمندرګي په څنډه کې دغه پروت هیواد له پرون راهیسې د سختو اورښتونو شاهد دی چې د طوفانونو او سیلابونو سبب سو او له کبله پلونه او سړکونه زیانمن شول او ځینې کورونه ونړېدل. څه باندې 15,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د دې پیښې د 1 قربانیانو په ډله کې 9 تنو یې د شنبې په ورځ وروسته له هغې سه ورکړی چې د درنو اورښتونو له کبله د یوې لویې لارې د یوه تونل دیوال پر موټرو ونړېد. د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن روزالین کارتر مړه سوه. د کارتر کورنۍ د یکشنبه په ورځ دا خبر اعلان کړ. د هغې میړه او د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر هم په یو بیان کې ویلي چې روزالین په ټولو کارونو کې د ده لارښوده او هڅونکې پاتې سوې ده. ښاغلي کارتر په 21 کې له 30 روزالین سره واده کړی و او دوی د امریکا د ولسمشرانو په کورنۍ کې تر ټولو اوږد ګډ ژوند سره وکړ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي. لکورانین نیولی تر دوستانو خپلوانو سیاسی ډلو ټپل پوري ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
فرزانی تی استری مشی، بخیر راغلی. رازا لکه چی لاره دی غلطه کردی ده؟
جون دی وسی خوری، انها لاره می نده ورکه کردی.
رازا ده ننه راشا، ولی پا لاره کی ولاره از ما خوان دی بلی دو؟
نه ما ونی لی دو، حقا ده ملک سیب ازرت خان دی کورتا لاره.
فرزانی، ولی دستی خفخ کردی؟ خیرت خوبایی، چی شوی دی؟
نه ولی بخفایم، اصلاً زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته پته مدي.
نو د ماشومانو پلار ماته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همهلته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نشي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خوند موبایل هم کار وکړي.
نه هېڅ ضرور نه ده، راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه هېڅ څه نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نشي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه هېڅ خبره نشته، وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مه کړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشه خبره نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، ته دروغو تسلي مه راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیره وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
خدایه، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وی فرزانې خورې، زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکړه.
موټر چیرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه؟
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي، ورخطا کېږه ما.
فرزانې، د دروغو تسلي مه راکوه، تا
خوری ڈاکٹران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو. وایي چې کړکۍ نه کتلی شئ خو ورتللی نه شئ.
خدایا دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري. لا څنګه مظلوم پروت دی؟ نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خورې، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانې.
خورې دا سر طبیب صاحب دی، زما استاد.
سر طبیب صاحب خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خورې، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خورې ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم. استاده ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانې زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم. نو خیر دی، سمه خبره راته وکړئ.
سمه ده خورې. فرزانی تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خورې درځه مخکې شه.
راځي دلته کښېنئ. خطس ویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي، باید له هېواد بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده چې هر ملک سمه تداوي کیږي، زه یې همالته بیایم. فرزانې خورې یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
زخمی شو مونږ دا خیس کله نه هیرو. زمونږ ټول کلیوالی پختنی ته راغلی.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا تو ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دادی درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ ستړي مشئ، خیرات خدای په دې نیمه شپه کې؟
وبخښئ ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې، راځئ راځئ کور ته دننه راشئ.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځئ راځئ دې خواته.
راځئ کور ته، ست مه کوئ، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اوش خدایا زړه مې ټوټې ټوټې شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مه شي لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې ته مه ستړی مه شې،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستې راوړم دغه دې لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم مو ونیوه څه کول خیر سره؟
ملک صاحب موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایئ؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسې ملک صاحب، استاسو نظر کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زمونږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک هزار خان زوی له هیواد نه بهر اوسیږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیر زمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیر زمان وګوره چې سوچ مې هیر شوی و. د مرګي د هیر شي چې شیر زمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کیږي.
فکرونه مو خراب شو لورې، غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیر زمان خان سره خبرې کوم، تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب، شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې، فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
موره مشه ترورې.
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا په خوخه په رضا، د لیګو په وړیو د چرګو په هډیو، په مادو ګډو لوخو په ډاغدو پایسو کیو، راشه سودا واخلی. الای
او دا غونچا ګل اکام لوړ اسمانونو ته پورته شو. دې زرنج ته وګوره، دا خو یې سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه. والا
اوبو دای مات خانه او پلوشه خورم نکر چې غونچا ګل اکانه سودا اخلي. احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی گوله چنگه؟ ولکه پام کوه چه وز زماو زما ده میرمن فیلم وان اخلی، تو خواهان ده هوا اکسون و فیلمون هم اخلی.
احمد خانه اولی زوروی گوره لسونه تش تور دی، نه موبایل لری و نه هم کمره.
گوره زه په دې خیالی گول چندان باور نلرم، کمره بای چیر تا پتا کلی وی دای دیر بلان ده.
غلیشه اصل خپل ځان غږیږي. خیالی ګل وروره کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور نخې دي؟
وبخې ورنداره، احمد خان لږ ورخطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالی ګل؟ د فرزانی کلینیک ته خو به نه وې راغلی.
له لرې مې غونچه ګل اکا ولیده، ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده درځه چې ورشو شیرنی دي وخورو. وګوره زرنج یې اخیستی دی.
یا الله ته مې پرده وکړې. د احمد خان او خیالی ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خواته را روان دي.
خدای مو راوله، راځئ راځئ، ته غونچه ګل مغازې ته ښه راغلاست. والکه خیالی ته ونیسه او سوق دې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه. وایم بالکل سمه ده
غونچه ګل اکا، نوی کاروبار د خدای درته بختور که. احمد خانه زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندی اوسې ورانداری. او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر شو.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړي؟
خبر شوی یم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي، ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار به شم.
ته اوس ده ته پسې ګوره، د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد خورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، مهرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الا دا خو ډېر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالی ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري، دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي.
غونچه ګل اکا، خیالی ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هیواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوو.
زخمی بوتلو نه؟
نه نه لای نه ده بیولای، خویلی چه بیایی؟
تو خیالی یا خودت تل په هوا که چکری وهی، خود دغه سه وای کنه بابا. واخلا چه ده در واخلا چه حلق ده تازه شی.
بس میده استاد فیروزا، دیر می وڅکه.
یار خیالی گولا ریختیا چه پیسې نه مرگ را گرزوله شی او نه درد. تو وګورا څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي، او بهل دی بیچاره دی.
یار ریختیا خو وای استاده.
یار خیالی ګل ما ته خدا سه ښکاری چې د تیارو میدان ته به مام د ځان سره بیای.
دا ته څه وایې؟ تا نو څه ته بیایي؟ ته ډاکټر یو که ترجمان؟
ته اوس دومره هم نه پوهېږې. نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم، نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي.
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري، هم یې فرزانه لري، او د سنګین د دفتر موټر هم شته. ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک ځي؟
خلته سمه خزه، زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې.
دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې در سره کولې استاده، خامخا به ستا موټر کې ځي، نور نو څوک لرو؟
نو ته څه پوه شوې؟
زه خبرېږم استاده. خیالی گل د کوی قاف د خاپیرو ملګری دی، بس ځان تیاروانو.
بیا اسمانونو ته پورته شو، بیرته راښکته شه، راځه راځه چې ونلویږې. اے
تی مه منه، خو زه پوهېږم چې له ځان سره د تیارو میدان ته بیایي. او
بس وبګورو نو.
سمه ده، دا ګز دای میدان.
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي. ستا خو پرې څه مصرف نه راځي نازوانه.
اے استاده، که به زما په دعا کېږي رب د پاچا کچې سلام ته دې درځما.
واوا واوا پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله. والا کې خیالي هغه شاغا نه دی
نو والې تا ته نه ښکاریا؟
سترګې مې کمزوري شوي دي.
غلی شه چې ترافیک یې وانهوري.
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانهوري.
دغه ته راغی، اوس ورته په غټو غټو وګوره.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. ستړی مشي،
جوړ اوسئ.
ته چیرته تللی وی؟ والکه شاغه بیغم باشه ګلاغه.
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو، هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده. ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی.
وګوره استاده، که ولی نه یم خالیم نه یم، اوس یې منې که نه چې د کوی قاف کاپیرې مې ملګري دي؟
ولې دې نه منم، وایه ما بزرګ د زمانې.
ښه ده چې استاذ فیروز لرو، او خدای دې تل روغ او جوړ لره. مونږ در سره تل اسوده یو.
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زمونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي.
رښتیا وایي، خیالی ګل خو هوښیار باندې آدم دی.
ها لکه چې خیالی ګلم لاړو هوښیار شو.
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغسې خوشحالیږي. پلاره، له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه آکاس او کمرمینم یم، منې به مې؟
بالکل دی منو.
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو، او زمونږ د ناروغ هم وخورئ. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده، کور یې ودان.
زمونږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده، دې ته وایي زړسوان ده ډاکټره.
خیالي ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډیر جانانه سړی و.
بالکل همداسې ده، وایي د باز له ځالې باز پورته کېږي.
واله کې خیالي ګله، تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس؟ خو هغسې غلی ناست یې.
رښتیا دې ویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغا وخانده لږ.
غلی شه والکه، مونږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، همو خادي پېژنه که نه؟
وبخې پلاره، هېڅ پام مې نه و. اوس به یې پیل کړم، زه به یوه لنډه ویډیو وکړم. درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي، او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوی لپاره بیایي. دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب، تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم، دعا کوم چې زموږ دا ناروغ خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیرو بخی ملک صاحب، تاسو مو ډیر زحمت درکړ. ستاسو ټولو کلیوالو زحمت ویستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاوند زمون ښه او مخلص دوست و، مو ټول په خفایو او خدمت خپل وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخوا او سخی انسان دی.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمنګ دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده، مهرباني وکړئ د ترمینل پات راشي. مننه.
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
اهل لوري، ځانونه تیار کړئ چې نا وخت نه شي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه موږ بلاړ شو.
سفر مو به خطره، ان شاء الله چې همداسې وکي.
دې خدای په امان، ډېری ډېری دعاګانې وکي.
سفر مو به خطره،
په خیر سره لاړ شئ. مونږ سره پاړی کې اوسئ، وخت په وخت احوال راکئ چې زموږ اندېښنه ده. زه له شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم، هغه به درته په وای ډګر کې پتا مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمیره له ځان سره واخیسته، زه ور سره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خزړه مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دی، وای انسان له ګل نه نازک او له ډبر نه کلک دی.
رښتیا وایه جسد،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وایم خدای دې ورته لا همت او جرات ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لور هم ورسره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه جړې ده، د بهرنیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو، درځي چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړی ګلونه، سفر به خطر.
والا زنډ وک
چا پلار جانا
وای ټول شپه ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پښتنه وکړه چې لیلا نارینه و که خزینه. شیر زمان یادوم باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
و بخه پلار فکر مینو احتیاج د اوسنی زمانه ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیریو. زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داس خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وي.
موبایل د چارج کې خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دی واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ یې راووه. ته صبر چې اوکی که دغسې.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندی اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلاره زما سلامونه ورته ووایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم سلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. ښه، دا ووایا چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
په خیر سره را ورسېده، هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي. تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي، کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه راسره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زمونږ په ناروغ پام کوه او هم زمونږ په میلمنو، دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم، د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخی او نیک انسان دی، داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زه نو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام، علام و مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
شپلی څوک راغی؟
اوهو دا خو خیالي ګل دی،
ته صبر چې نږدې ورشم.
نه نه لزان شپون کای جوړ کړی دی. شپلی ګورا وا ګورا چې څرای یې وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګلا، دلته څه کوي
یاره؟ خو سم لکه آسماني تندر را نازل شي. وګوره زما د خیالونو مرغان دی والو زول.
خدای دې خوار که خیالي ګلا، لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وکی.
نزمکا خطاقون دی خلکو ناسور گرزه ولی دا چه خلک آرام تم نپرک دی. خیال که می دی مالداره لوی فارم جور کرده و لال پا اوبو دی لاهو که.
نو دلتا خو یه واق واوا لاده دا او تا دو فارم خیالو نگوری.
ای اده می وایی چه شیرور اقواو چریگی نو دیر شده کوی، مام راوستا چه لک خوراکو کی.
او دو فارم خیالو نده ولی لیدل
تو گوره کنه چی نارگولا غوا غوا نشده، شدو نمسته، مستو نکوچ، کوچو نغوالی.
غوا غوا نشده، شدو نمسته، مستو نکوچ، کوچو نغوالی.
لیوانای لیوانای مکیگا سندره نده، اس می ویل چې دا غو عجب د کار شای دی، ار چینه ګټه خستل کیږي.
اخ څنګه و خیال ګولا
ګوره کنه غو شو دی کی شو دونه مسته کوټ وړی پیره وای کول چکا پنیر او بلا نور شایان تری جوړیږي. خوشایې سوازی وخی خوړل کیږي، یعنی هیڅ اضافه او بیګټ شای پکې نشته.
ولار احتیا خو وای سما کارخانه دا کارخانه
خو زمم دا وایب کنه تیار کلی کی وسیګو پوله پټایشتا وخه پیدا کیږي. اس مالونه ساتو ما ویل یو درې خزراتی غوغان به واخلم او یو خ فارم به جوړ کم سمې پیسې به وګټم.
اے خیالی ګلا تو خو لا ډیر بلا سړی ډیر خو فکر دې کړای دی.
بیا ونه وای چې خیالی ګل خوش خیال پلوونه وکی یو نیم پکې د کار خیال اموي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایا اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایا ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور سراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه ملکا زلری شمر د خوره ولا کیره نه واخلی
په څه خبره مو شور دی وړو.
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره منه را ناغستې ده نه را کوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما شمس ډېر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس زه دې مردار مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې منی خوري یوازې زه خو نیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
د آزادۍ میلمه. السلام علیکم. آزادۍ رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادۍ میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او له کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په بحثونو کې برخه اخلي. ښاغلی شرف الدین عظیمی آزادۍ میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه؟
خو زما پلار هم د ارواپوهنې خونې او روزنې او فلسفي په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفي تعلیم و تربیې او علل خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل. اگر چې مکمل و ټول په اصطلاح ارواپوه نه و او په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و. خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وقت نه وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل. دې مورد لسم یو لسم صنف نه ماته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملاً کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، پنځلس شلو کلو مخکې قصه درته کوم. نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپاونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پوهنتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالات مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شي، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم. بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده او هغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې راجستر کړ ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې په یاد دي زموږ یو مېرمن استاد وه، هغوی یو درس درلود. بیا وروسته یو بل استاد راغی په هغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یاد مطالعه پړاوي یو ډول روحیه راکړه سو. بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم. او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې پنځه ویشتمه ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد شم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې. هم په یاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي وایي د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سي. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شومه، بالاخره استاد شومه. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شومه او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، نا امیده اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې. او له هغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه راهیسته بیا زیتنو زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوخه ناستیم یو چرته صرف تدوی کوم تدریس کوم پانتون کې او مطالعه کوم ډیر مې اوس پر رسنیو کې نه یم ډیر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډیر په ندرت یو نیمه مصاحبه کوم اوس ډیر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د پارواپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې یو ورځ ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پسترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسی بسی، استاد هغه سی بسی، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی ترې هېرې دي له هغوی نه، حتی هغه صنفیان زما چې په طب یې وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې، طب یې وویلې، ژورنالیزم یې وویلې، حقوق یې وویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې، یعنې زما ډاکټران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډیر ښه کار وکړ، ډیر زحمت دی وایسته. حتی دا خبره ما ته کوي خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ، اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډیر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې دې رشتې، د ما د زړه وینې وخوړلې دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري پیزني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خدا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارې ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلې دي، د ما استادان راته دي همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناستومه او زه له درس نه متاثر سومه، همغه استاد په خپل وخت کې لمانه مشوره وغوښته، د کور په اړه د مال مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه لمانه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرم او مسایلو په اړه لمانه مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله د پیښه سو چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې په تداوي کې په درملنه کې وی زړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتلې چې زه وښکې پاکې کړم د دوی.
نظیمي صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا رباني وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یوه ښه کار و، یعنې زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بې دروپونې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح و، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادی خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پوهنځی، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسم، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخ ته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته.
بله ناظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي، په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جایی کې سته. یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي، موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوی کوي، په شلو ورځو کې دا کار کوم، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي، ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوی دي، دوکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده، خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي، اما د علم په حیث، د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس موږ دغه اندېښنه دي، موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپایانو په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم، یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پیش دي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات ست چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر وو کلو پورې کار کوي، بیا ته په هغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا یې هغه حرفه یا مسلکي. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلې ازمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثناکي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډیر وزوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
بله عزیزی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی، چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لري، مغوې هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب د لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت د لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مسنوي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق کوي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم، یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکي، او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې لاروپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په دریم قدم کې خپل اروپوهان ودنه کوي، انکشاف نکی اروپان مراجعه پیدا کی هر هغه څوک ماته اروپان لولی او بیا په دسی وضعیت سره مخامخ کیږي خبرم بیا کوشش نکی تلاش نکی زه فکر کوم چې دایمي د حل لارې ته خلک کوم غوړو چې دغه اروایی درملنه او اروایی تدوی په افغانستان کې معیاري او ستاندارد او مسلکی کو
بل ازمی سه د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشوري ورکوي
اروپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکی ژوند کې یو مشوره ورکوي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه او تحقیق کوي یعنی تحقیق تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده یعنی هر اروپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی شي یعنی یو فرانسوي اروپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای شي یو ایرانی اروپو صرف په ایران کې موثره واقع کېدای شي او یو افغان اروپو په افغانستان کې کومک کوي شي دا مسئله د ژبې مسئله د ادبیاتو مسئله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی اروپو راولئ کابل ته او مراجع ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ او مراجع ورسئ او تاجیکي یا ایرانی اروپو ته چې هم زه بی ام دي ورته ووایئ چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یم ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه څه شته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون څه شته وایي جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو جگر خو همیشه په وینه کې کدی ساته اروپان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د جگر په وینه کې ده جگر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل په دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه شئ مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مېرمنی استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه خوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم زه لاس پنځه لس کاله کې چې په دې په هر هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعه یا مثلا د نیمروز دری ژبې دي د نیمروز دری ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جمله استعاره دا د اروپایانو ډېر مهم موارد دي استعاره په اروپایانو کې لوی بحث ده په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپایانو ته په هر ټولنه کې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده ما همیشه از ما مراجعین او حتی در ژبی مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونه مورو پیپیږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیپیږو خو چې ته پښتو وایې موږ پیپیږو یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی د سه فزاره مستکول چې خبريال دې په ژبه پوسی یا عام ولسی انسان دې په ژبه پوس دا ډیره مهم مسله ده
بس اخیری پښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمی له جسمی اړخه او همدغه ډول اروایی یا رواني اړخه له دوه اړخو ډیره مهمه ده وقایه تر هر څه ډیره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایی اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت ناوخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت ناوخت قوي کړي پیاوړي کړي او د دیتا کار وکی یا کار ورته وای او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري. دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کیږي.
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.